السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اساق اميري به هم لمه سره وي. اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ 19 پروګرامونه روښانه مستقبل او سازونه زنځیرونه هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټی کې د خیبر پختونخوا په سوات کې د ټکسونو خلاف ټول ګوندی غونډه شوې. په شمالي وزیرستان کې په برید کې دوه امنیتي ځواکونه زخمیان شوي او د کرغستان مخالفه ګوندونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې رد کړې دي. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا په سوات کې د مخالفه ګوندونو غړو ویلي حکومت د خپلو ژمنو نه عملي کولو سره په سوات کې په بجلی ټکسونه لګولي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی دا خبره پرون د سوات ضلع په مینګوره ښار کې د عوامي نېشنل ګوند په بلنه یوې ټولګوندیزې غونډې ته وکړه. په دې موقع د پختونخوا ملي عوامي ګوند غړي خورشید کاکاجي وویل حکومت په 2018 کال کې فیصله کړې وه چې په سوات کې تر څو د پرمختیا کارونه نه وي پوره شوي ټکسونه به نه لګول کېږي.
دهشتګردۍ مونږ وهلي یو، زلزلو وهلي یو، مونږ سیلابونو وهلي یو. پکار دا و چې د ملکن خلکو ته، د سوات خلکو ته اضافي او ریلیف ورکړی وي. کاره دې ته ودرېدل پکار دي چې دا چې څه شوي دي دا کار غیر آئینی شوی دی. غیر آئینی اقدام مونږ د پاکستان د حکمرانانو سره قطعاً نه دغه کوو. مونږ سره دې په هغه لار باندې لاړ شي کومه لاره چې دلته په آئین کې وه.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي فضل حکیم مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت له پریکړې سره سم د سوات خلک باید تر 2023 کال پورې ټکسونه نه ورکوي، خو که ټکسونه اغستل شوي وي نو په اړه به یې له وزیر اعلی سره خبرې کوي. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرعلي کې پرون د وسلوالو په برید کې دوه امنیتي ځواکونه زخمیان شوي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته پرون ناوخته وویل چې د پیښې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین په ریاست تور پورې کړی چې له دې تحریک او پښتنو سره توپیری چلند کوي. نوموړي پرون د کوټې په هاکي میدان کې د جلسې پر مهال زیاته کړه چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان او غړي په زندان کې اچولي او له سخت دریځو سره روغې کوي. پښتون ژغورنې تحریک د خپلو ملګرو د خوشي کولو لپاره د احتجاجونو لړۍ پیل کړې او وایي چې د دسمبر په 12 به په ټانک او په 19 به په کراچۍ کې هم احتجاجي جلسې کوي. د پاکستان حکومت د غورځنګ د تازه تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په وروستیو کې ویلي وو چې د پښتون ژغورنې تحریک غړي یې د ریاست خلاف د وینا کولو او د خلکو راپارولو په تور نیولي دي. نن په سپریم کورټ کې د قومي اسمبلی او د پښتون ژغورنې تحریک غړي علي وزیر د ضمانت اورېدنه کیږي. د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډاپور پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ضمانت د درخواست اورېدنه به د درې کسیزه جرګې کوي. په فروری او مارچ کې د کراچۍ تراګری سید عدالت او سند های کورټ د علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو درخواستونه رد کړي وو. علي وزیر د تیرو شاوخوا 1 میاشتو راهیسې په زندان کې دی. په هغه د تیر کال د دسمبر په 6 په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د ریاست سي د وینا کولو تور پورې شوی، خو هغه ردوي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د ترکیه او ایران له ولسمشرانو سره د تجارت اقتصادي همکاري په زیاتولو د افغانستان په اړه خبري کړې دي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس اي پي پي او ریډیو پاکستان په خپلو ویب پاڼو لیکلي چې ولسمشر عارف علوی پرون د ترکمنستان په اشک آباد ښار کې د اقتصادي همکاري سازمان د غونډې په سنډه کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان سره ولیدل او ورسره سیمه ته د ورپېښو ننګونو د مخنیوي لپاره په شریکه د کار کولو په اړه خبري وکړې. دغه سي ولسمشر عارف علوی د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د ولس لپاره په بیړنۍ توګه د بشري او اقتصادي مرستو په ورکولو ټینګار وکړ. او اخیری خبر دا چې د کرغستان مخالفه ګوندونو د نومبر د 18 د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې رد کړې دي او په مرکزی انتخاباتي کمیشن یې د درغلیو تورونه پوری کړي. د سلورو مخالفه ګوندونو مشرانو په بشکک کې د نومبر په 18 ناوخته یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د نتیجو د ناسمو ګرځولو او د نوو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریڈیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته د خیبر پختونخوا په سواد کې پرند عوامي نېشنل ګوند په بلنه د ټیکسونو خلاف یو ټول ګوندی زغونډه وشوه. په غونډه کې مخالفه ګوندونو ویلي چې حکومت د تیر سمودې راهیسي په سواد کې په بجلی ټیکسونو اغستل پیل کړی دي چې دا له دوی سره په 2018 کال کې د شبو شمنو خلاف ورسي ده. بلخوا حکومتي غړي وایي چې د سواد له کو بعد تر 2023 کال پورې ټیکسونه نه اغستل کیږي او که داسې شوي وي نو پاړه به له وزیر اعلی سره خبرې کوي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
په منګوره کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوی آل پارټیز کانفرنس کې د واکمنې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د سیمې ټولو سیاسي ګوندونو نمایندګانو ورسره د تجارتي اتحادیو، ترانسپورت او چیمبر اف کامرس غړو هم ګډون وکړو. هنګامي غونډه په دې وجه رابلل شوه چې د حکومت لخوا د سوات او ملکن ډیویژن په خلکو ناڅاپه ټیکسونه لګېدلي او د بجلی په بلونو کې شامل شوي. غونډې ته د عوامي نېشنل پارټۍ ځایي مشر مسرت احمد زیب چې د والي سوات انګور ده ویل چې ریاست سوات چې کله په پاکستان کې شامل دو نو هغه وخت دا پریکړه شوې چې دې سیمه کې به د حکومت پاکستان ټیکسونه نه وي.
اګریمنت د کلونو نه دی شوی، تا حیات شوی دی. والی صاحب ټایم نه دی خو دی چې په دونه ټایم کې به هغه وی سواد یعنی ریاست خپل پیداوار دومره دی چې دی باندې به تاسو د پاکستان دا ټیکسونه تاسو چې پکته کم دی دا به په سواد کې نه لګوي. دا باقاعده اگریمنت شوی دی د پاکستان سره.
پختونخوا ملي پارټۍ ځایي مشر خورشید کاکاجي ویل چې کال 2018 کې د هغه وخت د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د متفقه کمیټې سره په ګډه یو فیصله کړې وه چې دې سیمو کې به تر هغه پورې ټیکسونه نه لګي تر څو چې دې سیمو ته ترقی نه وي ورکړی شوي.
په سرتاج عزیز اصلاحاتي کمیټې کې د 15 کالو په ځای باندې 10 کال هغه د ځانه ویل دي. بیا دلته آفتونه راغلي دي. دهشتګردۍ مونږ وایلی یو، مونږ دلته په دې معنی چې روالي زلزلو وهلي یو، موږ سیلابونو وهلي یو. په کار دا و چې د ملکن خلکو ته، د سوات خلکو ته دې ته اضافي او ریلیف ورکړی وی. کاره دې ته ودرېدل په کار دي چې دا چې څه شوي دي دا کار غیر آئینی شوی دی. غیر آئینی اقدام موږ د پاکستان د حکمرانانو سره قطعاً نه دغه کوو. موږ سره د په هغه لار باندې لاړ شي کومه لاره چې دلته په آئین کې وه، کومه لاره چې زموږ د بشرانو سره وه.
د بر سوات خوازخیلی سره تعلق لرونکي د پاکستان مسلم لیگ ګوند صوبایي اسمبلی غړي سردار خان په دغه مهال ویل چې دوی پارټي به د جرګې مشران سره د ټیکسونو په مسله کې چوخته ولاړی.
که تاسو په روډ راوځئ، که تاسو په احتجاج راوځئ، نه هر څه نه به مخکې انشاءالله موږ مخکې روان یو. سوات چې دی دا د ملکن ډیویژن په ساته باندې دا ټیکس جوګه نه دی. تاسو ټول زموږ مشران په دې کې جدوجهد کړی دی. قانوني د پارلیمنټ جنګ چې دی هغه د تمامو زموږ د ایم پي ایګانو ذمواري ده. کله پی ٹی آئی دی، کله پیپل لی، کله نیشنل لی، کله جمعیت دی، هر یو چی دی. او ان شاء الله نه نور ازلا کسان چی دی هغه برزان سرم شریکو، او د پاټا چی کم قبایلو ایم پی ایگان دی هغه برزان سرم شریکو. دا یو لوی طاقت ته. او ان شاء الله په پارلیمنت کې بم دا خبره منګه پاسو او غی باندې بم منګه خپل تجاویز ورکو.
په ملکن ډیویژن کې د ټکسونو لګیدو پاړه د وکمنی پارټۍ ملکن ډیویژن صدر ډیډک چیئرمین او د صوبایي سملی غړي فضل حکیم په دغه غړه مشال ډیډو توي
ټکس چی دی دا بالکل 2023 پور نشتا نور من شانه زمنګ اصل کې پاټا کم خلک چی دی دا غي سر زمنګ ملکن ډیویژن تړل شي دی. زهره خبر دا غریبانه نه زخمی زخمی دي. په دې حالت کې نه نه دي چیرې ټیکس پاګو باندې لاګو شي نو چې هغه باندې نه لګي زمنا ملک ریجن باندې. زهره خبره ده دا وسره ده نو دا به خبر ان شاء الله تعالی زمنګ چې منسس مولا سعید دا دي کوم د سواد دواړه د سواد دي هغه باندې کې مطلب دی چې خپل قوم سره ولړلی خپل خلکو سره ولړلی.
په سواد کې د ټیکسونو په ضد جوړ کړی شوی هنګامي غونډه کې شامل د قومي وطن پارټۍ، پاکستان پیپر پارټۍ، جماعت اسلامي، جمعیت علماء اسلام او ګډون کوونکو ټولو پارټیانو مشران په دې خبره متفق شول چې یو کمیټه به جوړوي چې پکې به د هرې پارټۍ دوه غړي شامل وي او د حکومت سره به خبرې کوي. کچري حکومت د بجلی په بلونو کې ټیکسونه واپس وانغستل نو کمیټه به تګلاره جوړوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پختون ژغورنې تحریک د خپلو بندي غړو د خوشي کولو لپاره د پیل کړې احتجاجي لړۍ په سلسله کې پرون د بلوچستان د مرکزی ښار کوټه په حاکی میدان کې ولسی غونډه وکړه. په دې مهال د غورځنګ مشر منصور پښتین تور پورې کړ چې ریاست له پختون قوم او پختون ژغورنې تحریک سره توپیری چلند کوي او دی دا هم ویلی دی چې دی غړی په زندان کې اچول کیږي، خو حکومت له سخت دریځو ډلو سره روغه کوي. بلخوا د پاکستان حکومت وای چې د غورزنګ غړی د ریاست خلاف د ویناو په تور نیول شوی دی. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون جلسې ته د وینا پر وخت پر ریاست تور پورې کړی چې د ده په وینا له پښتون کام او پښتون ژغورنې غورزنګ سره توپیري چلند کوي. د ویل چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښان او غړي په زندان کې اچولي او له سخت دریځو ډلو سره روغ جوړې کوي.
علي وزیر په جیل کې دی، حنیف پښتون په جیل کې دی، اویس افضال په جیل کې دی، هغه وایي د پاکستان ادارو
منظور پښتون دا هم ویل چې د پاکستان عدلیه وایي چې عدلیه آزاده ده، نو د ده په وینا که عدلیه آزاده ده نو د پښتنو په مسلو کې دی دلچسپي واخلي او هغو ته د انصاف ورکړي. نوموړي د افغانستان په اړه وویل چې د نړیوالو د ناسمو تګلارو دا هیواد د لوی تباهۍ سره مخ کړی دی. جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزي هم وینا وکړه او ویل چې انصاف غوښتل د هر انسان بنیادي حق دی. د وویل چې موږ دا نه وایو چې علي وزیر او نور ملګري دې خوش کړل سي، بلکې موږ وایو چې دا کسان د عین له مخې د حق لري چې دوی د انصاف غوښتنه وکړي. د پښتونخوا ملي او میګوند وزل سوی مخکشه او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ هم ودی جلسې ته وینا وکړه او وی ویل چې پښتون ژغورنې غورزنګ د جنگ په ضد د امن لپاره جوړ سوی او په پښتون وطن کې د امن او سوکالۍ لپاره مبارزه کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکشه او د جنوبي وزیرستان څخه د کامی اسمبلی غړی علي وزیر په کال 2000 کې د دسمبر د میاشتې راهیسې بندي دی او زیاته موده د کراچي په زندان کې تیره کړې ده. هغه په کال 2000 کې د دسمبر په 14 نیټه د پېښور پولیسو د سند حکومت په خواست په دې تور کې نیولی و چې په کال 2000 د دسمبر په 14 نیټه د کراچي په سوراب ګوټ کې و جلسې ته د وینا پر وخت د ریاست په ضد خبرې کړې وې. خو پښتون ژغورنې غورزنګ د پولیسو دا تور په وار وار رد کړی او وایي چې دوی له قانوني او پر امن لارې د پښتنو د حقوقو لپاره مبارزه کوي. د علي وزیر ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمېر نور غړي هم له ډېرې مودې راهیسې په بېلابېلو زندانونو کې بند دي. د ژغورنې مشر منظور پښتین د خپلو ملګرو وروتر خوش کول لپاره د نومبر په 8 نیټه د احتجاج لړۍ د پیل کولو اعلان کړی و، ځکه چې دوی د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د کامی اسمبلی غړی علي وزیر په ګډون دي د غورزنګ ټول نیول سوي غړي او پلویان دي ژر تر ژره خوش کړل سي. ټاکل شوی ده چې پښتون ژغورنې غورزنګ به له دې وروسته د دسمبر په 12 نیټه په ټانک او د دسمبر په 19 نیټه په کراچي کې احتجاجي جلسې کوي. د هغه وروسته به غورزنګ د دسمبر په 16 نیټه د سند اسمبلی او مخته احتجاجي پرلت کوي. د غورزنګ مشر منظور پښتون په وینا که د هغه پرلت پر مهال په لس ورځو کې علي وزیر او د غورزنګ نور غړي خوشي نه کړل شول، نو دوی به د کراچي او بلوچستان او د هغه ځایه به د خیبر پښتونخوا د لارې د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړي. خود پاکستان حکومت او فوج پښتون ژغورنې غورزنګ د ملک په ضد راپورته شوی یو تاریخ بولي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست چې مشوي چې پکې د ادارو لخوا په عدالتونو د فشار اچولو د پلټنو لپاره د یو خپلواکه کمیشن غوښتنه شوې ده. دا پیټیشن د نومبر په 13مه د سند های کورټ د وکیلانو د ټولنې مشر صلاح الدین احمد له مشال ریډیو سره شریک کړی دی. که څه هم د پاکستان حکومت او فوج د عدلی په چارو کې د لاسوهنې تورونه ردوي، خو څېړونکي وایي چې اوس وخت راغلی چې عدلیه دې لړکې سمې پلټنې وکړي او د مداخلت مخنیوی یقیني کړي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
په دغه اړه د نومبر په 13مه نیټه د سند های کورټ د وکیلانو د ټولنې مشر له مشال ریډیو سره په لسو صفحو مشتمل په اسلام آباد های کورټ کې داخل کړی شوی پیټیشن شریک کړو. په دغه کې لیکل شوی دی چې د ولس انصاف ته د رسایۍ لپاره د آئین د 199 مادې لاندې دا خواست داخل کړی شوی چې پکې د 2018 نه تر دې وخت پورې د عدالتونو په چارو کې د لاسوهنې د 15 پیښو د راپورونو ذکر شوی دی. په دې کې وړاندې لیکل شوی دی چې لومړۍ پیښه په 2018 کې د هغه وخت د وزیر اعظم نواز شریف د شتمنیو د پلټنو لپاره په پلټون کې ډله یا جی آی ټی کې د بلال رسول د نوم شاملولو لپاره د فشار اچولو پیښه ذکر شوې ده. دویمه بیا د جج شوکت عزیز صدیقی لخوا په 2018 کې د راولپنډی بار اسوسییشن ته دغه وینا ده، کوم کې چې د صدیقی لخوا په جاسوسی ادارې ISI د عدالتونو په چارو کې د لاسوهنې تورونه لګولې شوی وو. دریمه پیښه د احتساب د جج ارشد ملک او د شریف خاندان د یو ملګري ناصر بټ سره په 2018 کې د ملاقات د ویډیو ذکر شوی ده، کوم کې چې جج ارشد ملک نواز شریف ته د سزا ورکولو په اړه په هغه باندې د فشار اچولو ذکر کوي. څلورمه پیښه د نومبر 2021 د ګیلګیت بلتستان د چیف جج رانا محمد شمیم د بیان حلفي ده، او پنځمه پیښه د نومبر 2021 د صاحب نثار د اډیوي خبرو د راپور ذکر شوی ده. په دغه پیټیشن کې دا هم لیکل شوی دی چې دغه ذکر شوی او پیښو په وجه د عدلیې د ازادۍ په اړه اندېښنې راپارېدلې دي، او یو آزاد عدالتي کمیشن دی دا معلومه کړي چې آیا دا خبرې سمې دي یا ناسمې. د پاکستان تاریخ انصاف موجوده حکومت د هیواد په سیاست کې د عدالتونو او ادارو د لاسوهنې تورونه په بیا بیا رد کړي دي، او وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعات او وفاقي وزیر پواد چودري د صاحب نثار اډيوي خبري جالي بللي وي، او دای د هیواد د ادارو او عدلي په ضد یو پروپاګاندا بللي وا. خو خبريال او سیرونکو شمیم شاهد وای اوس مهال مناسب وخت دی چې موجوده عدلي د دې رستي او پیخو پلټنه وکړي، او د عدلي د وقار د برقرار ساتلو لپاره په سیاست کې د عدلي او ادارو د لاسوهني مخه ونيسي.
چې کومو د وکیلانو تنظیم مطالبه کړې ده چې د صاحب نثار چې کومې خبرې کړې دي چې کوم آډیو راغلی ده په دې کې د یو تحقیقاتي کمیشن جوړ شي، یو ډېره ښه خبره ده. دا اوسنۍ خبره نه، دا ډېره پخوانۍ خبره ده، او پکار ده چې دا اوس وخت دی د همیشه همیشه لپاره د دوی لاسونه ونیسل شي چې دوی بیا جمهوریت ته او یا جمهوري حکومتونو ته نقصان نه رسوي. جمهوریت ډیر زیات بدنام شو.
په پیښور کې د خبریال او سیرونکو محمود جان بابر نمی پوښتنه وکړه چې په خپل پخوانی چیف جسټس صاحب نثار ولی داغه د ذکر شوی خبرو په اساس عدالت ته نزی، نو په جواب کې هغه وویل
صاحب نثار سیر د دې خلاف په خپل په کار دي چې عدالت ته لاړ شي، هغه کې دا چل نه و چې دا کومه خبره په دمن راغلی ده، او دا د دې مجرمان په خپل د معلومولو کوشش وکړي چې چا په پاکستان کې د عدلیې د بدنامولو کوشش کړی دی. که داسې شوي وي چې د زیاتره وخت داسې تیر کړو چې هغه د عدالتي کم ښکارېدو او سیاسي زیات ښکارېدو، نو که دې یو سیس ته لاس وړي نو ده ته د دې خبرې پته ده چې عدلیه کې یو ډېر لوی پورشن چې کوم دی، یو ډېر لوی حصه د عدلیې هغه ما سره نه درېږي. ځکه تاسو ته د اسلام آباد های کورټ د چیف جسټس حکمنامې نه هم پته لګي چې هغوی ویلي دي چې که څوک د چا پسې خبره کوي نو هغه توهین کې نه راځي.
د فیکټ فوکس لخوا د پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار د اډیوي خبرو په اساس د پاکستان په عدالتونو د ادارو لخوا د فشار اچولو په اړه د ځانګړي راپور د خپرېدلو وروسته د سند های کورټ بار اسوسییشن مشر صلاح الدین احمد او د سند د جوډیشل کمیشن د غړي سید حیدر امام رضوی لخوا په اسلام آباد های کورټ کې خواست داخل کړی شوی چې په پخوانی مشر قاضي ثاقب نثار او نورو ججانو د ادارو لخوا د فشار چولو د راپورونو د پلټنو لپاره دی یو آزاد او خپلواکه عدالتي کمیشن جوړ کړی شي.
په خیبر ضلع کې صحیح انتظامی او د چاپیریال ساتنې ادارې د هغو کارخانو پر ضد کاروایي کړې چې د لوګیو د هوا ککړتیا کمولو آلات یې نو لګولي. د چارواکو په خبره د کارخانو د چاپیریال خوندي ساتلو لپاره د قوانینو سرغړونه کړې. د چارواکو یو شمېر کارخانې بندې کړې هم دي. بلخوا د خیبر اوسیدونکي وایي دا کارخانې له کورونو سره نږدې جوړې شوې دي او له وجې خلک د ساه په ناروغیو اخته شوي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع انتظامی ویلی د پیښور ډیویژن کمشنر په امر د چاپیریال ساتنې صوبایي ادارې یا انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی په مرسته په باډه کې د سټیل فیکټریو پر ضد کاروایی کړې او ماحولیاتو یا چاپیریال د ساتنې د قوانینو نه عملي کولو په تور کې درې لوی فیکټری تړلې. د باډې اسیسټنټ کمشنر نیک محمد بنگش مشال ریډیو ته وایي
باډې کې د سکوم فرنس سٹیل فیکٹری نے دو خلاف سکوم اپریشن دا صوبائی حکومت تو دے کمشنر پشاور پا احکامات پر روشنی کے دو خلاف مو سٹارٹ کرے دا اور محکمین تقریباً 18 فیکٹری نے سیل کری وے کسی چا خپل ریکوائرمنٹ پورا کڑو آگا فیکٹری نے بے کلاویش وے دا اوز میں بلا ورز بے اکڑو نو دے کمشنر درے فیکٹری نے سیل کرے چلو رو تمہیں وارننگ ویر کرو اور دا اپریشن پو انشاءاللہ سسورا پر ماحول بالکل صفا شوی نه وی بالکل ماحول سو بالکل هغه لاست ټاپ پر ورته ان شاء الله زو څو تور پر الود گنا پاک مو دا باڑا وو ان شاء الله کو نو دی وژن په کوم دي دا اپریشن مو سٹارټ وی
د باډې کا خیلو شفیق اپریده وای په کار دا د دغه فیکټری پر زد دی په مستقله توګه ګامونه پور تکړل شي چې هلته لوګي او ککړتیا راکمه شي.
په بوڑا کې چې کومه د فیکټرونه آلودګي دو دا ډیره زیاته دو او بالکل د دې تر اوسه پیری داسې خاص مخنیوي نه دی شوی. په صحیح طریقه باندې فلټرایزیشن د دوی نه دی شوی. د دغه آلودګي د وجه نه په زرګاو کورنۍ متاثر دي چې د هغې د وجه نه په علاقه کې ډیر سخت سخت بیماری هم خورې شولې. قسمه قسم بیماری دغه آلودګي د وجه نه خورې شولې خلکو له تکلیف ته یې.
یو اندازې مطابق د محل په خیبر ضلع کې څه باندې 50 کار خانه لګول شوی چې شل پکې یوازې د سټیل جوړولو دی. د خیبر ضلع سټیل ملز اسوسییشن یو ددار هارون پردی چې خپل غږ ریکارډ کولې نغوختل مشال ریډیو ته وویل چې داسې فیکټری په اسلام آباد او نورو لویو ښارونو کې هم شته او په زرګونه کسانو ته روزګار ورکړی او دوی هڅه کوي چې د چاپیریال ساتنې قوانین عملي کړي. په خیبر کې زیاتره مالکانو پرې د مخکې نه عمل کړی. د چاپیریال ساتنې صوبایي ادارې انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی چارواکي وایي چې کله نه فاټاپ خیبر پختونخوا کې اورګاډه شوې دوی ټولو قبایلي ضلعو کې کارخانو مالکانو ته ویلي چې د لوګي کمولو او رې سارولو لپاره دې جدیده ټکنالوژي وکاروي چې ککړتیا ورسره راکمه شي. دغه اداره وایي چې د پاکستان د لویو ښارونو د هوا او ستن ککړتیا د صحت نړیوالې ادارې د ټاکلې شوې حد نه 4 چنده زیاته ده. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خبر پختونخوا چارواکي وایي وزیر اعلی محمود خان د نومبر په 20مه د ګیس ادارې سی این جی پی ایل ته امر کړی چې په تسل وختو ساعتونو کې د ګیس د بندیدو مسله حل کړي. نوموړي دا خبره په داسې وخت کې کړي چې په خبر پختونخوا کې یو شمېر خلک په کورونو کې د ګیس د کمی او بندیدو سره ټکوي. وایي باید حکومت ورله دا مسله زر هواره کړي. الته د ګیس ادارو سره کارکوونکي بیا وایي چې دا مهال په پاکستان کې د ګیس کمی نه بلکې د هغې غلط استعمال روان دي. تفصیل په دې رپورټ کې. په خیبر پختونخوا کې یو شمېر ښځې او څېړونکي وایي که حکومت د ګیس کمی او بندېدو ته په وخت سم پام ونه کړ نو دا مسله به نور هم زیاته شي. د پېښور اوسېدونکي شاه سلطانې د نومبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د تېرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې له دوی په سیمه کې د ګیس د کمی ستونزه وه، خو اوس د ژمي له پیل سره سم کورونو ته د ډېر لږ وخت لپاره ګیس ورکول کېږي او د هغې فشار هم ډېر کم وي چې دوی پې سم پخلی نشي کولی. په پاکستان کې د تیلو ګیس ادارې اوګرا د نومبر په لومړۍ نیټه د مایا پټرولیم ګیس یا ایل پی جی د یو کیلو په نرخ کې 43 روپۍ زیاتوالی وکړ چې ورسره د 11.8 کیلوګرامه سلینډر نرخ 2,559 روپۍ او 15 پیسو ته ورسېد. د کوهاټ یوه اوسېدونکي نوشین فاطمه وایي چې په ښارونو کې د پخلي او ګرمو اوبو لپاره دوی سره یوازینۍ لاره د ګیس استعمال دی، ځکه چې دغلته د لرګیو اخیستل او راوړل هم ډېر ګران وي. هغې زیاته کړه چې کور ته ګیس اکثره بند وی خو بلونه ورپسې پوره ورسی.
پختونخوا ټولو علاقو کې چرته چرته هم ګیس حکومت را سوال دی، هغه ځکه د ګیس انتهایی کم پریشر چې سره هم خالتی هغه په یو مشین استعمالوي چې کوم باندې هغه ګیس راکاږي، او هغه مشین په باوجود هم ګیس تقریبا تا 24 غنټې کې 12 غنټې هم مسلسل نه ملاوي. ورونه خو هغه خلکو تش کړل کنه چې کوم ځکه اور بالی د یا ګیس فراوانی نه و، د ځکه بم بیا هغه کوم شته ګرین دی کنه هغه اور دلته به هم خاص بیا لرګي اخلي.
په پاکستان او پتی ربیا په خیبر پختونخوا کې دا مهال نه یوازې خلک د کورونو ګیس له کمی سره ټکوي، بلکې د گاډو لپاره هم په پمپونو کې د سی این جی د کمی مسأله ده. د مایا پټرولیم ګیس یا ایل پی جی د ټول پاکستان د کارکونکو اتحادیې مشر عبدالهادی بیا مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د سی این جی پمپونو جوړېدو وروسته د ګیس نرخ کم او استعمال ډېر زیات شوی و، چې له وجې په هیواد کې تر اوسه د ګیس د کمی ستونزه نه هواریږي. نوموړي زیاته کړه که حکومت په هیواد کې د ګیس طلب او رسد ته په سمه توګه پام وکړي نو د ګیس مسله ختمېدای شي. پاکستان حکومت د ګیس د ویش یو نظام اعلان کړ چې پکې کورونو ته ګیس ورکول یې لومړیتوب و. د ټول پاکستان د سی این جی د کارکونکو اتحادیې پخانی صدر او د یونیورسل ګیس ډیستریبیوشن ادارې مشر غیاث پراچا وایي چې د پاکستان آبادی روز تر بلې سیوا کیږي او که حکومت په وخت دا مسله حل نه کړه نو په راتلونکي کې به د ګیس بحران لا نور زیات شي.
حکومت ته پکار ده چې د ګیس مارکیټ خلاص کړي، چې د حکومتي کمپنیو په څیر شخصي ادارې هم کار پیل کړي. پر حکومتي کمپنیو هیڅ فرق نه پرېوځي چې ګیس شته او که نشته، ځکه چې د هغوی تنخواګانې او مراعات مقرر وي. بل حکومت د پر ګیس رعایت نه ورکوي. دا مهال ګیس کم نه دی، بلکې استعمال یې غلط روان دی. دوی د ځینو خلکو لپاره پر ګیس دومره کم رعایت ورکوي چې نرخ یې د اوبو له بوتله کم وي. که ګیس خپل نرخ خرڅ شي نو خلکو ته به احساس کیږي چې د انرژي او ګیس اهمیت څه دی او استعمال یې څنګه پکار دی.
د نومبر په 12مه په سینټ کې د ګیس د بندېدو په اړه بحث وشو چې پکې د پاکستان پیپلز ګوندغړي شری رحمان وویل چې د 2012 کال راهیسې په هیواد کې د ګیس نرخ زیات شوی دی، خو ورسره د ګیس کمی هم زیاته شوې ده. د دې په جواب کې د انرژي وفاقي وزیر حماد اظهر وویل چې دوی کورونو ته درې وخته د ګیس ورکولو هدایات ورکړي دي.
په پاکستان کې هر ځل چې د ګیس کمی راځي د هغې زیات تعلق له ایل این جی سره نشته. ایل این جی موږ په دې سختو حالاتو او یخ موسم کې هم درآمد کوو. په پاکستان کې د ګیس د کمی مسله کورنۍ استعمال دی چې په ټولې نړۍ کې تر ټولو زیات دی. په پاکستان کې دا مهال 28% کورونو ته د پایپونو له لارې ګیس ورکول کیږي او د دې ضرورت پوره کولو لپاره موږ هر کال کارخانو ته ګیس کم کړو.
پا په خیبر پختونخوا کې د ګیس د کمی مسالې په اړه مو د خزانی وزیر تیمور سلیم جګړه سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغوی زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی دفتر څخه د نومبر په 20مه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې وزیر اعلی محمود خان د ګیس د کمی او بندېدو لړ کې د ګیس ادارې سی این جی پی ایل چارواکو ته 8 ساعته وخت ورکړی چې باید د ګیس د کمی مسأله هواره کړي. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره په پیښور کې د سحر لسنی مې بجې شوې دي. لنډ خبرونو طرف ته ولاړ شو. د خیبر پختونخوا په سوات کې مخالفه ګوندونو ویلي حکومت د خپلو ژمنو نه عملي کولو سره په سوات کې په بجلی ټکسونه لګولي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی دا خبره پرون د سوات ضلع په مینګوره ښار کې د عوامي نېشنل ګوند په بلنه یوې ټولګوندیزې غونډې ته کړې ده. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرعلي کې پرون د وسلوالو په برید کې دوه امنیتي ځواکونه زخمیان شوي دي. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین پر ریاست تور پورې کړی چې له دې تحریک او پښتنو سره توپیری چلند کوي. نوموړي پرون د کوټې په هاکي میدان کې د جلسې پر مهال زیاته کړې چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ مخک خان او غړي په زندان کې چولي او له سخت دریځو ډلو سره روغي کوي. هلته د پاکستان حکومت ویلي چې د پښتون ژغورنې تحریک غړي د ریاست خلاف د وینا کولو په تور نیولي دي. نن په سپریم کورټ کې د قومي اسمبلی او د پښتون ژغورنې تحریک کړي علي وزیر د ضمانت اورېدنه کیږي. د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنڈاپور پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ضمانت د درخواست اورېدنه به د درې کسیزې ججانو جرګه کوي. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د ترکیه او ایران له ولسمشرانو سره د تجارت اقتصادي همکاري په زیاتولو د سیمې او د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. دا خبرې د ترکمنستان په اشک آباد ښار کې د اقتصادي همکاري سازمان د غونډې په سنډه کې کړې. او د کرغستان مخالفه ګوندونو د نومبر د 23مې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې رد کړې او په مرکزي انتخاباتي کمیشن یې د درغلي او تورونه پوری کړې دي. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه روخانه مستقبل. دا خبرونه زموږ همکار منور شاه جوړه کړې. راځي چې ورته وښو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. په خبرونه کې به تاسو اکثر خبرونه او ریپورتونه اورئ چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې د تعلیم سہولتونه ډیر کم دي چې لوجې د سیمه شاته پاتې او د ستونزو سره مخامخ ده. خو ځینې خلک دا نظر هم لري چې پښتانه د تعلیم سره ډیر شوق نه لري. که څه هم دا خبره په پوره توګه سمه نه ده، خو د پښتنو ځینې هغه ځوانان چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره ډیرو بنیادي ستونزو سره مخ وي او بیا یې هم د تعلیم سلسله پر مخ روانه کړي وي، دا ثابتوي چې که څوک غواړي نو د سختو نه په سخت حالاتو کې هم د علم رڼا ترلاسه کولی شي. زیاتره خلک دا ګیله هم لري چې سکول او کالج ترې لرې وي، نو هغه ځوان چې په لسګونو اعلی تعلیمي ادارې په گاوند کې وي خو چې د ګرځېدلو قابل نه وي نو هغه بس کوي. همدغه پښتنه مو د پیښور ښار د اوسیدونکو احسان الله دانش نه وکړه چې په یوه حادثه کې یې د نامه نخکته بدن کار نه کوي. هغه اول د خپل هغه عمر ذکر وکړو چې کله روغ وو. وای
سکول کې زه د اووم نه تر لسم پورې د کمانډر وم. د ټولې سکول هغه سره سره ما پکې د لپیاتی د چې دعا وري سهار ټیم کې راوم کوله اسمبلی ونم کوله. هغه نه سره مې د سکاوټ کمانډر وم په دې سکول کې. سکاوټ کې د والیبال په کیپټن وم او په تعلیمي لحاظ سره دوه زیات قابل لوم. خو بیا هم داسې سیکنډر پوزیشن مې بیا هم راتلو فرسټ باندې راتلم. خو زما د لوبو سره انتهایي شوق و چې زه به د اتم کلاس نه به زه پاسېدم. 4 بجې به پاسېدم او تر لسمه پورې به زما دا روټین و. کې تر دې ورځې پورې چې په کوم ورځ لګېدم نو زه به د قیوم سټیډیم په خبر کې هلته به تلم او خپل رننګ به مې کولو او کرکټ به مې کولو او کرکټ کې ډېر ښه تکړه لیفټینډر وم.
نوموړی وایي ناګهانه یې ژوند د حادثې ښکار شو چې د یو ملګري نه په خطایۍ کې په ډز ولګېده او د ژوند سفر یې لکه چې ودرېد.
ناګهانه ما سره دغه ډیسبلټي یو شو او ما ته ډاکټرانو دا خبر وکړه نو دوه کالو پورې خو بس ما صرف ژړل او ما ډېر زیات مې همت مې بس خراب وو. ما ویل چېرې زما څه خیالات وو را او شو را سره نو مې په دې ویلچیر کې وزه اوس داسې توره وکړم چېرې زه به ورکې مخکې لاړ شم. هغه وخت سره ما په میټرک مې پاس کړی وو چې ما سره دغه واقعي وشوه. هغې نه پس بیا پیراپلیجیک سینټر دی حیات آباد فیز فور کې دغه هسپتال دی اوس هم په کې فیزیوتراپي کې د دغه کسانو هغلته ما ځان نه زیات زیات مزدوران وکتل دغه پیرالایز وکتل نو ماته یو قسم حوصله مېلو شو. هلته سایکاټرست هم دي چې هغې تا دومره موټیویشن تا کې راولي چې تا ته وایي چېرې ته اوس مطلب مخکې ژوند به څنګه تېرې او تا ته ټکنیک وښایي په دغه هسپتال کې چېرې اوس خو ځان څوک مړ کولی نه شي او په بل به ځان بوشتې هم نه.
احسان الله دانش زیاتوي تعلیم سه چې د ژوند امید یې هم پریښی و خو د لږ ډېر علاج او د کورنۍ او یارانو دوستانو په مرسته د څه مودې نه پس یې بیا ځان کې همت پیدا کړو.
بیا هغې نه پس په تقریبا 1992 کې بیا ما دوباره تعلیمي سلسله شروع کړه چې په هغې کې مې د فرسټ ایر دپاره داخله وکړه. د هغې کې پاس شوم نو روریان مې ډېر زیات خوشحاله شو چې یاره دا وګوره بیا خو په دې ډول کې دومره همت وکړو نو ډېر کور کې ډېر لوی خیرات یې وکړو نو ما دونه همت او حوصله پیدا شوم یاره دا خو چې دې دونه خوشحالېږي په دې نو بس بیا ما رستو نه دي کتلي او تر ایم اے ماستر پورې ما ایم اے پښتو وکړو او ورسره ورسره مې کمپیوټر ګلاسز کې به داخله واخیسته هغې کې مې انفارمیشن ټیکنالوژي کې مختلف قسمه کورسونه وکړو چې په هغې کې د ایم ایس آفیس شو دغه هغه وخت سره پکې کو بولو بیسک اوس خو ورکې نوي نوي دا سی پلس پلس او دا شینه راووته ورسره ورسره دې کې اپډیټ شوم.
نوموړی وایي چې د تعلیم ترلاسه کولو سره یې حوصله ډېره جګه شوه او د نوکرۍ لټون یې هم شروع کړو. دی وایي
دغسې مې تعلیم نه پس مې بیا په دې پی ټی سی ایل کې مې یو ټرای وکړه چې هغې کې په 97 کې بیا برتی شوم. کمپیوټر باندې زه خپل دا ټوله ډیټا سیټ کوم چې کوم مالګي فایل ته رسېږي زموږ د دې ټوله ډیټا او چې کوم مطلب څومره بل څوک جمع کړي لکه دې ته ریوینیو انسپکټر ورته وایي او ورسره په هغه کې مطلب ریکوري هم کوو او ورسره په کمپیوټر باندې کار هم کوو. نو اوس پورې د پی ټی سی ایل کې نوکری یم او خپل جاب کوم زما 14 شو تقریبا.
نه یوازې دا بلکې احسان الله دانش وایي چې د لوبو سره شوق یې هم بیا د سره شروع کړی دی. نوموړی زیاتوي
شکر الحمدلله څنګه چې تاسو ته ما وویل چې د لوبو سره زما زیات شوق وو. په 2000 کې ما یو ټي وي کې یو پروګرام کتلی وو چې سیالکوټ یو کس ومان اوس هم نه هېرېږي چې هغه پکې ټیبل ټینس کولو په ویلچیر کې. نو ما ویلچیر دا خو چې دي ټیبل ټینس زه به هم یو ټرای وکړم نو ما هم دا پریکټس شروع کړی ټیبل ټینس. نو هغې کې بیا 2003 کې نیشنل چمپیونشپ کېدو په دې حیدرآباد کې دلته اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس ټیسټ پای او په 2003 کې ما بیا دا ټیټل وګټلو او 2003 کې څه کوي چې اوس پوری په حیدرآباد کې کی دا نیشنل چمپیونشپ او 2004 په انداز لګاتار تقریبا تر اوسه پوری د پاکستان نمبر 1 پلیئر یم نیشنل چمپیون او دې کې په 2006 کې ما یو ملیشیا ته یو ټور والو چې په هغه کې ما ډېر میچونه ګټلي وو بلکې سریا ون ته ټیم نه مې یو میچ لټلی وو او هغه مهنت چې ما کوم کړو د ګیمز لپاره ما ته پاکستان کلر هم کولی مې لو کول.
نوې کول او په خاص توګه هغه ځوانان چې د وړو وړو مسلو له وجې تعلیم پریخوي هغه ته په خپل پیغام کې نوموړی وای
خو گفتار هغه چې تړونه د کردار سره وي او چې په کردار اثر انداز نشي گفتار سمانه په کار دی چې ذهن د چاکار کوي نو هغه مطلب ورسره کولی شي خپل استدی دی کوي مطلب ټیچینګ کولی شي هغه بلته سم لاره کولی شي. کوم زموږ په ملک کې د حالات داسې جوړ شوي دي چې یو ټینشن او دا یو کریټ شوی دی نو الله تعالی دې دا اول هلکي او بلکې مونږ چې خپله یو قدم نیو شت کړی نو دا حالات څه شي بدلې دی. دا چې کومې خبرې دي لکه دې کې اوس دروغ شو غیبت شو دغه شیونه مونږ ځان ساتو بلکې دا ډېر لالچ هېرس بل د یو انسان د سبق نه پاتې وي نو هغه پکار دی چې څه هنر زده کړي لکه داسې بازغي چې هغه جل زما سبق زما په مضغو کې نه کېږي نو هغه دې داسې هنر زده کړي لکه درزیتوب دي زده کړي داسې نور سکل داسې ووکیشنل ټرینینګ دي پوکېږي مطلب دا دی هغه خپل ژوند په خپل بعزت تیر کړي بجای د دې چې هغه یو بل ته لاس نیسي او مطلب د خیر په طریقه باندې بیا ژوند تیری نو داسې ژوند نه ډېر سړی خدای وساتي.
احسان الله دانش چې څوارلس کاله وړاندې د دوست له لاسه په خطا کې په ډز لګېدلی او په خپو معذوره شوی دی وایي معذوره نه دی بلکې هغه خلک معذوره دي چې تعلیم او کار روزګار نه کوي. نوموړی زیاتوي د وخت د تقاضو سره سم او کامیاب ژوند تیروي او له ژوند یې دا زده کړه کړې چې په یو حال کې هم حوصله بایلل نه دی پکار. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ته غوږی چې پکې د سلطنو معذور ځوانانو د بریاو حال درکو. دوی ځانونه معذوره نه ګڼي بلکې هغه کسان معذوران بولي چې په بدن روغ وي خو تعلیم او کار روزګار نه کوي. دا ځوانان د خپلو مشکلاتو باوجود بریا ته د رسیدو حال وایي. د مشال تر څنګ اوسئ.
په سوات منګوره کې د مازورانو لپاره یو شخصي اسپیټال چلوونکې ډاکټر حسین احمد وای په ماشوموالي کې د پولیو یعنی ګوزان ناروغي لوجې په دواړو خپل مازور شوه دی. دا چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره د کوم مشکلاتو نه تیر شوه دی په دې پښتنه نوموړي مشال ریډیو ته ویل
زما سکول ته چې پنځه قدمه مزل اړه مجین زو اته کینه سم ما به د موکرا بیا به ز سکول ته روان شوم. جی بیا به روان شوم بیا به لړم دجی بجی سکول ته ورسیم زمانه به اسمبلی شي وا او زه به دی لیټ ورسیدم بیا زه به هر گیټ کې ولاړو مې چې کله اسمبلی ختم شو هر سړی به خپل کلاس ته لاړو زه بیا به کلار لاړم. بیا چې به کله جی ریسرچ شو جی د باغې کې ما به بهر نه شم راوته چې څوک راټی غره نه کې څوک ارتاو نه کې اوس زما چې سر شپاله زه ستج دی به کې ما چې کله راتاو شم جی زما سر مات سی. بیا چې به کله زما د سکول چټی شو بیا به زمونږ یو ملګری مو چې هغه به زه سکول ته راوستم. بیا چې زمونږ کله سکول کې زمونږ ګراوند نه و نو بیا زم چې به کله اگزام و نو به درېم چت به و د قسمتې نه زمونږ هغه چت ته پړوی هم نه وي نو اندر پیوه د درګي اندر پیوه هغې ته به زه ختی نه شم زه درې ملګرو په شریکه وخې جولم. بیا چې به وختم نو بیا به راکوزېدی نه شم نو بیا به او راکوز کړم. په ډېر تکلیفات باندې ما دا سبق ویلې په ډېره غریبۍ کې په لږه ډېره باندې یو نه بل نه پیسې راغلې چې پاکې ما سبق ویلې.
حسین احمد وایي د مشکلاتو له وجې د تعلیم سره شوق او مینا ورځ په ورځ زیاتېده او د دولسم نه پاسې ځان لا د طب شعبه خوښه کړه ځکه چې دا یې لوی ارمان و چې د انسانیت د خیر ښېګڼې لپاره کار وکړي او نن سبا هم په دغه کارونو کې بوخت دی.
نو الحمدلله ما در سره دا وعده کړې وه چې کله زه ډاکټر شم نو زه به فری ټریټمنټ کوم فری میډیسن به ورکوم خلکو ته. نو الله تعالی هغه وکړه جی زم نن یو هسپتال کې ناست یم د هغې نه تنخواه نه لم دا زما درېیم میاشت فری آف کاسټ کار کوم فری آف کاسټ مریضان ګورم. زما سره چې زما یو بل دسې سیستم دی چې کوم روغ خلک دي د هغې نه ټول نما سی وي جمع کړي دي او زه مختلف ادارو ته هغه ورکوم او هغې له جاب ګورم. دسې سټوډنټان راته ویلي چې هغه د ویلج سایډ نه راغلي په سیټي کې په سکولونو کې سبق وایي موږ دلته کې دي
د پختون قام په نامه خپل پیغام کې نوموړی وایي
خپل قوم ته پختن قوم ته دا پیغام ورکوم چې اول د فرست اف آل دی خپل ځان وپېژني بیا خپل دوست او دشمن وپېژني او غټه خبره دا ده چې دی د خپل طاقت ته ځان خبر کړي. پختن قوم څونه طاقت دی دی عملي کار ته شروع او بل دا پیغام ورکوم چې په فارن کنټري کې چې سپیشل پرسن ته کوم مقام حاصل دی کوم عزت ته خبر کړي موږ ته هم هغه شان د مقام حاصل شي هغه خلک دې موږ ته ګوډ شل په نوم نه وي او موږ ته دې دغه قدر او دغه عزت راکړي چې کوم په فارن کنټري کې حاصل دی.
حسین احمد پخپله مازوره ده په سوات پنګوره کې یو شخصي اسپیټال چلوي او د نور مازورانو وړیا علاج کوي. نو موړه د انساني خیر خېګړې په یو شمیر نور منصبو هم کار کوي او دا نظر لري چې هر تن څه صلاحیتونه لري او د یوې مازورې لوجې د خپل نور صلاحیتونه لپامنو باسي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېد. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211212. دا شمېره تاسو ته بیا تکراروم 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 0 1 2 1 او اوس پل کوربا منور شاته اجازه ورکي خاد او آباد اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري وخت شبه دی اوس ته ونیسې خبرونه سازونه زنجیرونه د خبرونه زم همکار شاین بنيري جوړه کړې دارا سي چې ورته وښو.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته په اسلام آباد کې د موسیقي د زده کړې د مرکز اهنګکده د مشر او موسیقار بلال خان خبرې اورو چا چې د موسیقي د ودې او زده کړو لپاره په یو شمېر پروژو کار پیل کړی دی. بلال خان د پښتونخوا د خيسته خو جنگ زپلي سیمه ملکن اوسیدونکو دی چې په کال 2019 کې په اسلام آباد کې د اهنګکده بنوم د موسیقي د زده کړو مرکز ترانسته دي. نوموړی وایي په سیمه کې د بیقراری هنرمندانو ته د دړکو او پښتونخوا په غټو خارونو کې د موسیقي د مرکزونو د ترل کېدو وروسته یې دغه کار ترلاسه چولې دي او غواړي چې پښتو موسیقي د ټولو ننګونو باوجود پرمختګ وکړي. د اهنګکده پیل څنګه وشو په دغه اړه بلال خان وایي
چې ما کله اول ځل رباب یوړو یونیورسټي ته نو ځینې مر ګروپ کې ډېر انټرسټ لا سو چې مونږ راز د کول واړو نو ائیډیا هغه ځین راغله چې تاسې هم کې دي چې دا دومره خلک انټرسټ اخلي نو په کار دي چې مالک ډېر سیس د کړي نه زاغه رو رو چې کله زما سبق ختم شو نو هغه بیا ما په 2019 کې چې کم دی نو د اهنګکده په نوم باندې چې کم دی نو دا اکیډمي اوپن کړه. اول خو مونږ درې کاله بالکل اکیډمي لیول باندې کار کولو چې مونږ صرف رباب ټیچ کوله کې او تبلم ټیچ کوله. اوس مونږ په 2020 کې چې کم دی نو دا مونږ یو انسټیټیوټ شکل دی تور کو چې کم پراپر کورسز آفر کوي ډیفرنٹ دا فنون لطیفه چې سوم دی لکه فاین آرټس کنه لږه کې رباب دی تبلا دا وایلن دی پینٹنگ فوټوګرافي دا یوگا سیشن به مونږ سره بیا فیشن ډیزاین زموږ سره کیږي. دا ټول اکټیویټیز دا مال مونږ په اهنګکده کې کو. ریسنٹ مونږ دا اتند کلاس هم شروع کړی دی نو کی بیا مونږ یو پروفیشنل ټیچر دی نو هغه مونږ سره اتند کلاس هم دا وخت دی.
نوموړی وایي دا مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په موسیقي او نورو ښکلو هنرونو بندیزونه لګیدلي دي. افغان سندرغاړي او موسیقاران بې کوره دي او په پاکستان کې د کورونا وبا د هنرمندانو نه د کار فرصتونه تروړلې دي. نوموړی وایي چې د اهنګکده د لارې کې یو خوا د هنرمندانو او موسیقارانو سره مرسته کول غواړي نو بل خوا هغه هنرمندانو ته د کار زمینه هم برابروي چې د وبا او بندیزونو له کبله خپل روزګارونه بایللې دي.
مونږ سره خو یو د جنگ چې کوم په افغانستان کې یا چې کوم دغه حالات دي زموږ سره دویمه خبر چې کوم د کووډ کم سچویشن او کم چې دا کرونا وایرس دی نو چې کوم بیا سپیسیفک چې کوم سټیج پرفارمر دی نو اول به داسې وو چې چونکی ایونټس پکې دل او پراپر نو کووډ د وجې مغه ډېر افیکټ شو چې هغه سټیج پرفارمنسز ختم شو. بل چې کوم دا زمونږ دا سوشل ایشو چې کوم دی چې لکه میوزیک یا آرټیسټ یا زمونږ په سوسایټي کې هغه څنګه ټریټ کیږي نو دا وخت چونکه زه په داسې یو ځای کې ناست یم چې زه دا بالکل ویلی شم چې دا وخت لکه هغه حالات اوس ورو ورو خکېدو طرف ته روان دي ځکه چې خلک انټرنیټ استعمالوي ګلوبلایزیشن دی بهر دنیا ګوري. بیا چې د افغانستان کوم آرټیسټان دي نو ظاهر خبر دی چې هغه ټوله دنیا ته بدل چې هلته خو په آرټ باندې مکمل بندیز دی کو هغه څومره هم فنون لطیفه زمونږ سره دینو هغه باندې بندیز دی خو هغه آرټیسټان ته مونږ پاکستان کې بیا په تیر پښتونخوا کې مونږ ویلکم کو.
بلال خان وایي چې په پښتنو کې رباب د موسیقۍ یو مشهور آله ده او ټول پښتانه ورسره مینه لري، خو غواړي چې پښتانه هنرمندان د نورو کلتورونو د موسیقۍ او موسیقۍ د آلاتو سره بلد شي او داسې پښتو موسیقي نوره هم غني شي. د نوموړي په وینا دا مهال د اهنکدا د سوري لاندې په یو شمېر پروژو کار کوي او د پاکستان دننه او بهر ورسره ګڼ شمېر کسانو داخلي اخیستې دي. هغه وایي په پېښور او سوات کې به هم د خپلې ادارې څانګې پرانیزي.
چونکه رباب خو زمونږ د پښتنو یو کلتور آله ده چې کله مونږ بندار ویکوار سوینو دا زما په خیال چې ټول پښتانه پیژني، خو هغه په نومې پښتون دی هغه میوزیک خوښی کو نه خوښی، خو د رباب هغه ته پته وي. بیا ما چې کوم هغه انټرنیشنل اپروچ ہو دی ته چې لکه دلته د ډیرو کلچر خلک راغلي دي، نو زما زیات کوشش دا و چې مونږ په هغه باندې کار وکړو. هغه د پنجاب کلچر دی، هغه د بلوچستان کلچر، سندھ دی، گلگت دی، بیا د بهر ملکونو خلک مونږ سره دلته په اسلام آباد کې میشته، نو هغه ټول داسې یو کلچر جوړ شو. اوس هم داسې اراده ده لکه څنګه چې پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹ کار کړی دی، بیا چې په دې هنر کده کار کړی دی، داسې بلها ادارو کار کړی، این سی اے چې کم د لاهور کې هغوی کار کړی. زما هم دا خواهش دی چې نیکسټ زمونږ کم را روان قدم دی، نو هغه هنګ د مونږ د یو انسټیټیوټ په شکل کې مخ یو پروپر کالج جوړو. بدر کالج نه بمونګه بیا شاخونه جوړو، لکه پښتونخوا کې یو بیل شاخ ته په هغه کې بیا په خبر دي زمو سره زمو ټارګټ ایریا سواد باندې بکونه سي، بیا زمونګه نور ټوله نو بدر یو پروسس باندې را روان دي، لکه دا یو سیستماتیک طریقه باندې نه دی وځي نه زو اسلام آباد کې مونږ شروع کړی.
بلال خان نور وایي چې د موسیقي د زده کړو لپاره له ټکنالوژي هم مرسته اخلي او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د موسیقي مینوالو ته زده کړې ورکوي. د نوموړي په وینا کې یو خوا په موسیقي بندیزونه دي او هنرمندان د دړکو سره مخ دي، نو بل خوا د موسیقي د زده کړو مینه هم ډېره شوې ده او نن سبا ډېر ځوانان او جنکې د موسیقي د زده کړو لور ته را روان دي. هغه وایي باید حکومت هم په دې کار کې خپل ونډه واچي او په پښتونخوا کې د موسیقي د زده کړو ودې لپاره ادارې پرانیزي.
په سلور کالو کې زمونږ چې کوم رجستریشن یو پراپر طریقه ده، نو زما سره یو سل او سلویخ تقریبا لکه کم وبیش تاسو کې چې سلویخ او دیش د سیګمنس کینو دې ټایم کې دومره ایډمیشن زمونږ سره سلور کالو کې شوی، کم چې زمونږ سره فارمز جمع شوی دي. بیا د دین علاوه زمونږ سره دغه سټوډنټ لکه انټرنیشنل سټوډنټس په اسکایپ باندې مونږ جوائن کړو، هغه کې استرالیا دي، د سنگاپور مونږ سره سټوډنټس دي، بیا امریکا کې سټوډنټ دي، کینیډا کې مونږ سره سټوډنټ دي، او دین علاوه جرمنی کې هم مونږ سره دوه سټوډنټس دي، او بیا داسې بلها سیمو کې زمونږ سره چې کوم بلها دا بهر کنټریز دي نو دي کې مونږ سره سټوډنټان دي. مونږ سره ګریجویشن کې اوس چې کوم ګریجویټ شوي سټوډنټس دي، نو هغه مونږ لاسټ کال پرفارم کړی هم وو تقریبا یو پنځه چکم سٹوڈنٹان، نو هغه ویڈیو هم په انټرنیټ باندې مونږ اپلوډ کړی دا، نو مونږ هغه باقاعده لکه د ارکستر په هغه چکم شکل بیا هغه متور کړو، نو هغه دې وخت کې بیا نور سیزونه داسې وی چې هغه مونږ جوړاو لګیایو.
اوریدونکو دا واز مونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بندری لے اجازه ورکه دا الله پامان. جانا جون تپوس دے کا جواب، جون وسال دے کا جنون دے، کرام کا استراب، جون دی مام دے کا گلفام دے، کا منبر دے کا محراب، کیو مست ہوند جہان کی رنگین خوب دے دا سراب، آیا مولا جانا پوستے کا جواب، وایا وایا مولا جانا پوستے کا جواب، فروغ دے او غرور دے، کجنون دے او سرور دے، فرعون دے او غرور دے، جنون دے او سرور دے، نمرود دا زر تخت دے، رنگین ملک منصور دے، نمرود دا زر تخت دے، رنگین
دے کا یزید مست غرور دے نا بہار دے کا گلاب پہ لکپٹ شبے دے تیرونا
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 اول از در آتا سواتیا کلو هرتز.